امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته دا افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو نوې پالیسي اغیزمنه ده په دې باره کې رپورټ او یو مرکه اوریدلی سي خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته چې سید بختیار شابه تاسو وړاندې کې
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا د اول د خبرونو لنډیز اورول کیږي د ناروی پارلمان پرون هغه پیشنهاد رد کړی دی چې په هغه کې په موقتی ډول وطن ته د افغان مهاجرو د ستنېدلو د کار د ځنډول غوښتنه شوې و ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنن د افغانستان د وځ په باب یو خاص غونډه جوړ کړي او ترکیه خپل نظامی او ډیپلوماټیکو هڅو ته زور ورکړي او د دې خبرداري هم ورکړي دی چې په سوریه کې به کوردی ملیشو حمله وکړي او دا هم د خبرونو تفصیل د ناروی پارلمان پرون د جنوري 13 نیټه هغه وړاندیز رد کړی دی چې په هغه کې په موقتی ډول وطن ته د افغان مهاجرو د بیرته ستنېدلو د کار ځنډول غوښتل شي وو د عفی نړیوال ټولنې د ناروی د پارلمان دغه پریکړه هغه افغان مهاجرو ته یو سخت ضربه ګڼلې چې په هغه ملک کې سیاسي پناه غوښتي وو د هغه افغانانو په وخی دغه بشری ټولنه وایي چې د هغه افغانانو په ژوند افسوس کوي چې د جګړو او شکنجو له وجې خپل وطن نه تښتي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنن د افغانستان په باب یو خاص غونډه جوړ کړي د افغانستان یو حکومتي هیئت هم بلنه ورکړ شوې چې په هغه کې ګډون وکړي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي چې په افغانستان کې د امریکا نوې نظامی پالیسی ګټوره ثابته شوې ده هغه ویلي دي چې د افغانستان د وضع په باب خوشبونی موجوده ده او په چټکۍ سره بدلیږي ترکیه خپل نظامی او ډیپلوماټیکو هڅو ته زور ورکړی دی او خبرداري هم ورکړی دی چې په سوریه کې به په کوردی ملیشو باندې حمله وکړي دغه جنجالونه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو د هغې اعلان وروسته شروع شوی چې په هغې کې ویل شوي وو چې دغه ائتلاف غواړي یوه سرحدي قوا چې 10,000 افراد به ولري جوړه کړي د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان هغې ته د ټورستانو د فوج خطاب کړی دی او لوړه کړې ده چې تباه به کړي انقره وایي چې د کردانو د وای پی جی قواوې د کردانو د کارګر د ګوند سره چې په ترکیه کې د حکومت په ضد بغاوت شروع کړي همکاري لري لبل خو د ترکیه د باندنیو چارو وزارت پرون د پنځشنبه پر ځول چې په سوریه کې د امریکا د فوج موجودیت د یو ملک د حکومیت نه سرغړونه ده د ترکیه د باندنیو چارو وزارت دغه خبره د چهارشنبه پر ورځ د امریکا د باندنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د هغه پلان نو ورستو کړی ده چې باغی کې ولشي وو چې په سوریه کې بعد د داعش د افراطي ډلې د ماتولو په غرض هلته د امریکا نظامی او ډیپلوماټیک حضور تر ډیره وخت پورې دوام پیدا کاندي دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوري د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د بودیجې د نه منځوریدلو لکبله د امریکا په کانګرس سخت اعتراضونه کړی دي او ویلي دي چې د حکومت ترلاسه به د فوج په انکشاف سخت اثر وکړي د حکومت د مصارفو د موقتی بودیجې وخت نن نیمه شپه پوره کیږي کچاري ډیموکرات او جمهوری غوښتونکي غړي په دې بریالي نشي چې بودیجه تایید کړي نو شنبه پر ورځ به حکومت وتړل شي د سومالی په جنوب کې محلي مقاماتو او عيني شاهدانو ویلي دي چې د هغه ملک د مليور دوه افرادو د شباب د افراد دلی وطن غړي وژل دي د سومالی د ملي اردو د فوج یو قومندان جنرال اسماعیل شردی د امریکا غږ ته وویل چې د هغوی قواو د کیس مایو د ساحلي خار نه 15 کیلومتره لري جنوب پلوته د بارمونګینی په سیمه کې خپل کنټرول ټینګ کړی دی د سومالی د فوج دغه نظامی عملیات پرون پیل شي وو دغه جنرال وایي دا شباب د ډلې د ملیشو د مقاومت سره سره د غویزنې پوستې او موټر هم تباه کړی دی. او د وی سروینه داسې ښکاری چې په 2014 کال کې 1.4 میلیون امریکایانو ته پاسپورټونه صادر شوي دي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د چهارشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو نوې پالیسي اغیزمنه ده. د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غړو او په دې شورا کې د امریکا د سفیر د څرګندونو په اړه نور معلومات برېښنا عمرخیل تاسو ته درکوي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی چې افغانستان ته له سفر وروسته خبریالانو ته خبرې کولې ویل چې د بل هر وخت په پرتله اوس د سولې په پروسه کې د طالبانو له ډلو سره خبرو ته نږدې شوي دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پالیسي کار ورکوي. موږ هلته لوی تغییرات وینو او ګورو چې د امریکا تګلاره څه کوي. موږ تر بل هر وخت له طالبانو سره خبرو او د سولې پروسې ته ورنږدې شوي یو.
میرمن هیلی ویل چې افغان مشران د نړیوال ټولنې نه درې عمده غوښتنې لري. اول، نړیوال ټولنې د موافقه وکړي چې پر پاکستان باندې زیات فشار راوستل شي چې هغه یواد خپل کړنلاره بدله کړي. دویم، د مخدره توکیو د قاچاق او تولید پر ضد ګډه مبارزه وشي چې د میرمن هیلی په وینا د امریکا حکومت به پرې غور وکړي. دریم، د افغانستان د مسایلو په اړه د امنیت د شورا د غړو ترمنځ د نظر یووالی او د افغانستان د حکومت له هڅو څخه د سیمه ایز ملاتړ وشي چې د امریکا د سفیر په وینا دا ملاتړ همدا اوس هم موجود دی.
د امریکا حکومت لپاره مهم لومړیتوب په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې یقیني کول دي. موږ پوهیږو چې افغانستان له اوږدې مودې راهیسې د ترهګرو ځاله پاتې شوی و، نو موږ فکر کوو چې د مذاکرې میز ته د طالبانو راوستل اړینه ده او نړیواله ټولنه باید د دې بهیر ملاتړ وکړي.
د افغانستان حکومت او امریکایي مقامات په وار وار پاکستان د ترهګرو او سخت دریځو ډلو په ملاتړ تورن کړی، خو اسلام آباد دغه ادعا ردوي او وایي هغوی پخپل د ترهګریزو اعمالو قرباني دي. د امریکا غږ څخه ګریتا وانسنسټیرن سره په مرکه کې میرمن هیلی ویل،
هر ځل چې افغان حکومت د ثبات لور ته ګام اخلي پاکستان ځان شاته کوي، ځکه غواړي چې پاکستان په ترهګرو باندې نفوذ ته دوام ورکړي. زموږ په نظر د افغانستان د ثبات یوه لاره دا ده چې موږ دغه ګواښ له منځه یوسو. موږ دا خبره پاکستان ته کړې ده او هڅه مو کړې ده د هغوی سره ګډ کار وکړو، خو هغوی دا نه غواړي. موږ به دوی ته میلیاردونه ډالره پوځي مرستې ورنکړو چې ترهګر ولیږي او زموږ عسکر پرې ووژني.
د امنیت شورا دورې رئیس غیرت عمروف چې په دې پلاوي کې افغانستان ته تللی و وویل چې د افغان مشرانو ترمنځ د نظر توافق موجود دی چې جګړه د تفاهم او خبرو له لارې حل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلی دی چې د بل هر وخت په پرتله اوس د سولې په پروسه کې د طالبانو له ډلو سره یې خبرې نږدې سوي دي. روسیه هم ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو سره د خبرو د پیل غوښتنه کړې او امریکا یې هرکلی کړی دی. په نړیواله کچه د سولې د خبرو د ملاتړ د مؤثریت او نورو مسایلو په حق لمو د سولې د عالی شورا له منشي او ویان امین الدین مظفری سره مرکه کړې. هغه په پیل کې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه په افغانستان کې د سولې په اړه امریکا غږ ته داسې وویل:
زموږ په ستراتیژي کې ډېر په صراحت راغلی ده چې د سولې لپاره درې اجماعګانې په کار دي: یو ملي اجماع، یو منطقوي اجماع، یو بین المللي اجماع. د خدای فضل ده چې دا درې والا اجماعګانې اوس لاسته راغلی، هم په ملي کچه، هم په منطقوي کچه، هم په بین المللي کچه. په دې کې شک نشته دی چې دا د سولې نږدېوالو ته ډېر مرسته او کومک کوي، او موږ هم په دې باندې امیدوارو چې اوس ډېر یو ښه فرصت او زمینه مخالفینو ته مساعد شوې ده چې باید د سولې پروسې ته لبیک ووایي.
بله، مظفری صاحب، دغه درې اجماعګانې چې تاسې نمونه واخستل، د سولې لپاره تر ټولو د کومې اجماع حل ځلې ډېرې موثرې دي؟
زه فکر کوم چې زموږ پالیسي دا ده چې اصول په اصل کې بین الافغانی سولی او د افغانانو ترمنځ او د افغانانو تر مالکیت لاندې، خو سیمه ایز مملکتونه او نړیوال مملکتونه کولای شي چې دغه بین الافغانی سولی د پاره لارې هواره کړي، او کوم ملکونه چې د افغانستان مخالفینو تمویل کوي، د هغوی نه حمایت کوي، کوم فشار چې هغوی باندې راغلی ده، دغه شیان دی چې د سولې لپاره از ښه فرصت او ښه زمینه مساعده ای. اصلي د سولې پروسه او بین الافغاني پروسه ده، او دا سیمه ایز او نړیوال اجماع دغه پروسه سره مرسته کوي او لار ورته همواروي.
د سولې په تړاو چې تر اوسه پورې کومې غیر رسمي ناستې یا خبرې شوې دي، لکه د حزب اسلامي د پلاوی په ګډون چې په ترکیه کې خبرې وشوې، یا نننۍ خبر چې د محاذ ګوند د طالب مشرانو سره کتلی دي، دا ټول ناستې د سولې د عالي شورا سره حداقل په مشورې او همغږۍ ترسره کیږي، کنه هر څوک انفرادي غواړي چې په دې برخه کې یو څه وکړي یا کوشش وکړي؟
یو شی ډیر واضح ده، هغه دا ده چې د سولې لپاره د افغانستان د افغانانو لخوا مشخص آدرس د سولې عالي شورا ده. کوم ناستې چې په ترکیه کې شوې ده او یا په پاکستان کې شوې ده، دغه ناستې انفرادي ناستې دي او غیر رسمي ناستې دي، او د سولې عالي شورا پورې اړه نه لري. هر پروسه چې آدرس مشخصی د ماده مشخص آدرس نه هغه ته فعالیت وشي، دا ډیر موثر ده، د دې په ځای چې په انفرادي توګه فعالیت او کار وشي.
یعنی غیر رسمي ناستې تاسې د سولې په تړاو موثر نه ګڼئ؟ آیا اساس په همغږۍ ده نه ترسره کیږي؟
کومه غیر انفرادي ناستې چې د سولې د شورا د همغږۍ نه پرته ډیر موثر نه وي؟ باید هر څوک چې د سولې د پاره کار کوي، د سولې د عالی شورا په همغږۍ سره چې کار وکړي، دا ډېر مؤثریت لري.
مظفری صاحب، تاسو د غیر رسمي ناستې چې د سولې په تړاو کیږي، تاسو به خبري خوي چې ګوند تاسو سره هیڅ مشوره او خبري نه کیږي مخکې تر مخکې، نو په دې کې اوس د سولې د عالی شورا موقف د سوال لاندې نه راځي؟
مونږ د دوه شیانو ادعا لرو، او آغاز د سولې شورا حق بولو. یو دا چې د سولې پروسه یو بین الافغاني پروسه ده، مالکیت افغانانو پورې ده، او د دې پروسه د دې پروسه د کامیابولو لپاره افغانان یو آدرس ټاکلی، آدرس د سولې عالی شورا دی. که یو زرزبیا تکرارم، هر هغه فعالیت چې د سولې د عالی شورا په همغږۍ په هغه کې موثریت ډېر وي، د دې په ځای چې انفرادي وي.
د نړیوال اجماع وروستۍ هڅې، لکه د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتونو ملاتړ، روسیې هم پرون غږ کړی چې زر تر زره د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. اته دا هم ویلي چې روسیې حاضره ده چې کوربه شي د دې خبرو، او یا د سیمې په کچه نور ملکونه چې د سولې د خبرو ملاتړ کوي. همدا نړیوال او سیمه ایز ملاتړ به د سولې خبرې کومې نتیجې ته ورسې؟
زه فکر کوم چې دا هماغه ملاتړ دي چې مخکې ما وویل چې هغه ملي او سیمه ایز او نړیوال اجماع ده. زه فکر کوم چې دا د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره یو ښه لاره ده، او د سولې عالي شورا او افغانانو ته یو امیدواري پیدا کوي.
بله، ډیره مننه مظفر صاحب، کور ودان.
مننه صاحب.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تمه لري چې پاکستان د افغان کډوالو په اړه په خپلې کړې پرېکړې له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی پرون د پنځشنبه د ورځې تر پایه پاکستان په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو په اړه وروستۍ پریکړه وکړه. د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسون په پاکستان کې له افغان کډوالو غواړي چې په عزت خپل هیواد ته راستانه سي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې ویل کېږي نن د پنجشنبې په ورځ به پاکستان په نوموړي هیواد کې د افغان کډوالو د وسېدو او یا ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له دغه هیواد غواړي چې د افغان کډوالو د وسېدو نیټه تر یو بل کال پورې هم وغځوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت ژمن دی چې په داوطلبانه او تدریجي ډول خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو زمینه برابره کړي.
زمونږه تمه له پاکستان نه دا چې هغه پریکړه چې کړي چې افغان کډوالو ته د یو میاشت وخت ورکړ شي، په هغه پریکړې باندې د سره غور وي، او حکومت هم ژمن دی چې په داوطلبانه، په عزت او په دې ډول د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې کړي.
ټاکل شوی ده چې نن پنجشنبه د ورځې تر پایه به په پاکستان کې د 1,000,000 او 4,00,000 راجستر شویو او شاوخوا 1,00,000 نورو افغانانو د اوسېدو په اړه وروستۍ پریکړه وسی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د وسېدو قانوني موده د تیر میلادي کال د دسمبر د میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته ورسېده چې اسناد یې بیا د یو میاشتې په مخ تمدید سول. خو له هغې وروسته د پاکستان کابینې د روانې میلادي میاشتې په 15مه پریکړه وکړه چې افغان کډوال باید د روان میلادي کال د جنورۍ تر وروستۍ نیټې پورې خپل هیواد استانه سي. د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون په پاکستان کې له افغان کډوالو غواړي چې په باعزت ډول خپل هیواد استانه سي. د دغه کمیسیون غړي هیلې ارشاد ازادي راډیو ته وویل پاکستان نه غواړي چې ټول افغان کډوال بیرته هیواد استانه سي. اغلی ارشاد وای د کډوالو چارو وزیر د دغه کمیسیون په غونډه کې ویلي چې له پاکستانه د کډوالو د احتمالي استولا لپاره چمتووالی نیول شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل افغانستان تر هغه مهاله بشپړ نه دی تر کومه چې کډوال خپل کور ته نوی راستانه سوي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال زردشت شمس ازادي راډیو ته ویلي په کار د چې افغان کډوال په تدریجي ډول د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته افغانستان ته استانه سي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل دپاره د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د چمتووالي هرکلی کړی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورت را لېږلی.
افغان حکومت د طالبان سره دغه حکومت د اسانو د مخامخ خبرو د امکاناتو د برابرولو لپاره د روسي وړاندیز ته په احتیاط غبرګون ښودلی، ویلي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره د ټولو هیوادو د هڅو هرکلی کوي، خو په عین وخت کې د افغانانو په مشرۍ د یو چتر لاندې د سولې د هڅو پر راوستلو هم ټینګار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند احمد شکیم مستغنی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې افغان حکومت د سولې له هڅو په سیمه او له سیمې هغې خواته د دوستو هیوادونو ملاتړ او په دې برخه کې همکاري د یوې اجماع په توګه ویني چې دغه حکومت د پالې ډیپلوماسۍ په پایله کې رامنځته شوی ده.
دولت جمهوري اسلامي افغانستان همیشه
ښاغلي مستغني ویل د افغانستان اسلامي دولت تل د سولې له هڅو د ملاتړ او همکاري د ژمنو څخه د دوستو هیوادونو د اعلان هرکلی کړی دی، خو د دغسې یو بهیر څخه چې افغانان یې مشري او ملکیت په غاړه ولري. ښاغلي مستغني ویل چې افغان حکومت د افغانانو په ملکیت او مشري تر یو چتر لاندې د سولې د ټولو هڅو د راوستلو لپاره د کابل پروسې په نوم یو بهیر هم پیل کړی دی. ترکیې دولتي خبري اژانس اناتولي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه د ورځې د یوې اعلامیې په اساس لیکلي چې روسیې د افغان حکومت او طالبانو د اسادو ترمنځ مخامخ خبرو ته د زمینی برابرولو ته چمتو ده. په دې اعلامیې کې ویل شوي چې روسیې په افغانستان کې د ورور وژنې او جګړې پای ته رسېدو لپاره په جدي توګه د افغان حکومت او طالبانو د اسادو ترمنځ د مخامخ خبرو پلوي کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی د کابل د پروسې دوهم کانفرانس به د راتلونکي سوې میاشتې په روسیې کې په کابل کې جوړ شي. ټاکل شوی چې په دې کانفرانس کې به د افغان حکومت د سولې د هڅو په اړه هم خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل پروسې کانفرنس جوړیدو لپاره په چټکۍ سره کار روان دی. افغانستان د کابل د پروسی لومړی کانفرنس د تیری سوي کال په دوبی کې په کابل کې جوړ کړو. روسي د سولې خبرو ته خپل چمتووالی په داسې حال کې څرګند کړی چې په دې وروستي اونیو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو سره د غیر رسمي خبرو په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. افغان حکومت او طالبانو په دغو ناستو کې خپل استازو ګډون رد کړی دی. د افغانستان د چارو کارپوهان په دې باور دي چې تر هغې چې طالبان او افغان حکومت په څرګنده د سولې د خبرو په اړه موافقې ته ونه رسیږي، د سولې په نامه په یو ځای او بل ځای کې د خبرو ترسره کېدل نه یوازې دا چې د ښکېلو خواوو ترمنځ خبرو ته لاره نه پرانیزي، بلکې دا ډول خبرې د سولې بهیر هم د ستونزو سره مخ کوي. د سیاسي چارو یو کارپوه وحید مجده امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د سولې په هکله طالبانو په دریځ کې لا تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی او دا ډله لا هم افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر مهالویش ټینګار کوي. خاغلی مجده ویل هغوی د دې غوښتنه کوي چې امریکایان دې لومړی له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو نیټه وټاکي او بیا د بین الافغاني خبرې پیل شي، خو امریکایان دې کار ته چمتو نه دي او د همدې له امله حالت په ټپه درېدلی دی، تر اوسه دوام لري. اوس چې طالبان کومې خبرې کوي غوښتنه یې همدا ده. خاغلی مجده ویل تر هغې چې امریکایان په خپل دریځ کې بدلون رانولي، نو طالبان به د افغان حکومت اساس سره د سولې خبرو ته حاضر نه شي. په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان او ترکیه کې طالبان د اساس سره د سولې خبرو په اړه هم رپورټونه ورکړ شوي دي. د رپورټونو له مخې په ترکیه کې طالبان د اساس سره خبرې د حکمتیا د اسلامي حزب په منځګړیتوب شوي دي، خو د حکمتیا د اسلامي حزب په یوه نامه کې ویلي چې دا حزب د افغان حکومت او سیاسي ګوندونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جدي او صادقانه د خبرو په کلکه ملاتړ کوي او همدا صادقانه بین الافغاني خبرې د بحران د حل تر ټولو لنډه او ډاډمنه لار ګڼي. د اسلامي حزب په دې اعلامیه کې ویل شوي چې په ترکیه کې طالبانو او افغان حکومت د اساس ترمنځ د ناستې او خبرو تر نامه لاندې چې کوم مطالب خپاره شول، که دا په رښتیا د طالبانو له رښتینو رسمي اساسو سره د خبرو پیل وي، موږ نه یوازې حمایت کوو او دوام غواړو، بلکې دواړو لورو ته سپارښتنه کوو چې له دې فرصت مثبته استفاده وکړي او مذاکراتو ته تر هغې په سړه سینه او تحمل سره دوام ورکړي چې مثبت او رغنده نتایج ترلاسه شي. دا اعلامیه وي، خو که داسې نه وي، طالبان له دې ناستې او د مذاکراتو له دې بهیر سره موافق نه وي، په ترکیب یې اعتراض لري او وایي چې د دوی رسمي اساسو په دې ناسته کې برخه نه درلوده، نو غوره ګڼو چې دا ناسته همدلته پای ته ورسي او د طالبانو په توافق د داسې ناستې او مذاکراتو انتظام وشي چې د دوی اصلي او رسمي استازي پکې برخه ولري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د روسیې خبری آژانس تاس رپورټ ورکړی دی چې روسیا چمتو ده د افغانستان د حکومت او د طالبانو د تحریک ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره اوار کړي. موږ په دې باره کې د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې. هغه داسې وایي:
طالبان څنګه د افغانستان د حکومت سره خبرو ته نه حاضریږي مګر د روسیې سره خبرو ته حاضریږي او هغوی اوس دا کوي چې موږ به ساتت کوو؟
معلومیږي چې طالبان د روسانو سره مستقیم روابط چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یا وزیر مسؤولانه کېږي. جالبه هم همدا ده چې افغانان ته باید دا سوال وي چې ولې مثلا طالبان مستقیم د افغان دولت سره مقابل لور ما غلام د دې سره کې چې د بریم کړی هوا هغه د سې غوندې هوا او ساتات خبر ته حاضری.
نو دا خبره خو د افغانستان د سولې عالی شورا ولسم کړي دا وایي چې خبرې باید مستقیم د طالبانو سره وشي، د سېونی شي چې د افغانستان د خلکو واک بیا د سې او دریمګړي ته ورکړ شي. لکه هغه په خوانی د بننسیوان پروګرام ته اشاره وکړه، باید د سې او پروګرام جوړ شي چې طالبان مستقیم لکه حزب اسلامي غوندې د افغانستان د حکومت سره وغږیږي او مسله خپل کې حل کړي. تاسو فکر کوئ طالبان به دې نقطې ته متوجه شي، داسې فرصت به برابر شي یا نه؟
زه فکر کوم چې هر هغه سوله چې د افغانانو په مالکیت د افغانانو په مشرتوب او بین الافغاني مذاکرات کې نسبت به څه درېږي، که دا روسي که امریکایي که پاکستاني که بل هر هېواد وي، د بل نظر دا به ډېر مؤثره وي چې د خپل اثره د خپل ستونزې حل کړو. درېمګړی چې په داخلي دي په طبیعي ډول به خپلې ګټې هم پکې فعال وي. زه هیله من یم چې هم د افغانستان دولت او هم مخالفین دي دې ټکي ته دقت وکړي. مخکې درېمګړی پکې دي، مستقیم ډول
استاد یو بل مسله دا سعید چې د روسي او د امریکا ترمنځ خروابط د دنیا د مسایلو په حل کې مرسته کولای شي لکه څنګه چې ترامپ یو وخت دا خبره وکړه. نو تاسو اوس فکر کوئ چې امریکا باندې به دا خبره خولګيږي، دا به امریکا ته خوي، په دې به امریکا خوشاله شي چې روسیا په منځ کې وساته تو کې
کچیرو ستراتیژیکو اړیکو او د امریکای ستراتیژیکو ګټو ته سپېڅلی وکیل لري که خوشاله شي یا خفه شي، د کوم سره حکم نشي کولای. اما دومره ویلې کوم چې امریکا وو د قضیه په ارتباط مسلسله مخې نو دې به محتاط راغلي
موثر به واقع شي.
په تبدیلي ډول روسان د افغانستان په قضیه کې دخیل دي، کولای شي د جګړې یو لورې خبرو ته حاضر کړي. مذاکرات په ټوله کې که هر ادرس کې چیزی د بل نظر مثبته ده چې
په دې برخه کې به د پاکستان او د چین او د ایران عکس العمل سوي څه فکر کوي هغوی به څه ووایي؟
زه فکر کوم چې د اوسني وضعیت په لیدو سره د چین او پاکستان او ایران موضوع به ډېره مخالفه موضوع نه وي، اما په طبیعي ډول هغوی به هم خپل ګټو ته پام لري. د بل خوا چې دوی په منځ کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول یا افغانستان په ارتباط یو ډول تفاهمات وجود لري.
بله، ډېره مننه استاده، کور ودان، تشکر.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د غاښو ډاکټرانې کوشش کوي چې د هرات په ولایت کې د ښځو لپاره څو کلینیکونه جوړ کړي. دوی وایي په دې کار سره به ښځې وکولی سي په اسانۍ سره د دغې روغتیایي مرکزونو څخه ګټه واخلي. د درې خبرونې خبریال خلیل نورزایی رپورټ رالېږلی چې پښتو متن یې تاسو ته در اوروم. د هرات په ولایت کې سهیلا حسینی د غاښو ډاکټره ده. د په یو اشاریه 15 میلیون افغانۍ د ښځو لپاره یو کلینیک جوړ کړي. دا وایي چې په دې ولایت کې اکثره نارینه ښځې نه پرېږدي چې د نارینه سره یو ځای صحي کلینیکونو ته ولاړ سي. نو کوشش یې وکړ چې د هرات په ولایت کې د ښځو لپاره د غاښو کلینیک جوړ کړي.
وقت طالبا بود که اصلا مکتب وجود نداشت، من کورس خانگی میرفتم درس میخوندم، همیشه فکر ازی بودم که در آینده باید من دکتر باشم. عمر همیشه فامیلا با تمسخر میگرفتن این موضوع.
د طالبانو په حکومت کې د شوزو لپاره شوونځي نه وي، او زه به هر وخت کورنی کورسونو ته تللم او حالته به می سبق وایه، او په دې فکر کې ومه چې په آینده کې به ډاکټر سم. کورنی به می زما دا خبره زړه ته نلوي ده، ویل به یې چې د نارینه و د پاره د درس ویلو شرایط نسته، ښځې به څنګه وکولی سي چې ډاکټر سي. سمانه اکبرزاده هم د هرات په ولایت کې د غاښو ډاکټره ده. دا وایي
محیط که مثلا یه محیط خیلی سنتیه، مثلا وقتی خانم شده یا قامله خیلی باید
موش پایوه سنتی طولانه کش بود
کمو
کله چی یه وشزه نارینه دکتر تولاره سی ده کورنی لخوا ده دیر و مشکلات سره مخامخ کیجه. خوز موش ده کلینیک چی ده شده لپاره جورسوی ده کورنی لخوا هیچ ممانعت نسته، حتی ملا امامان هم خپلی شده ده تداوی لپاره راوستی، او موش دکترانی پا ده برخه که دیری تشویق کریو. او وایي چې د ښځو د ناروغیو د تداوی لپاره ډېر ښه ځای دی. د غاښو دې کلینیک ته ښځې د کورنیو په اجازه د خپلو غاښونو د جوړولو لپاره راځي. سمیرا د ښځو لپاره د غاښو د جوړولو کلینیک ته یوه مراجعه کوونکې ده. دا وایي
پیش از ډاکټر زم راحت ترم پیش از ډاکټر مرد که برم، چون میتونم تمام مشکلات کارو
یو نارینه ډاکټر ته په راحتۍ سره ښځه خپلې صحي ستونزې نسی بیانولی. شزه ډاکټره خوشه ده، هم کورنۍ راضي وي او هم خپل ناروغه آرامه وي. د هرات د ولایت د والی ویان جیلانی فرهاد وایي
ما گذری در از ساعت خصوصی ارائه خدمات بر زنان یک از جمله
د شوز لپاره سهیم رستی د افغانستان د حکومت د لمړیتوبونو څخه دي، او د امرستی به د شارونو په سطحه ولسوالیو ته هم زیات سي. په ټولنه کې د افغان شوزو د پرمختګ لویه ستونزه ناامنی ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
په نړۍ کې تقریبا 1 میلیارد خلک د زړه په ناروغۍ اخته دي. یوه تازه څېړنه چې امریکایي او نړیوالو ډاکټرانو په ګډه کړې ده دې نتیجې ته رسیدلې دي چې هغه کسان چې د زړه ناروغي ولري کچیرته یو ګولې د ورځې وخوري په دې ناروغي د اخته کېدو خطر پکې ډیر زیات کمیږي. په دې تازه څېړنه کې معلومه شوې ده چې په روان میلادي کال کې به شاوخوا 10 میلیونه خلک د زړه او رګونو د ناروغۍ لوجې ومري. په امریکا کې هم ګڼ شمېر کسان د زړه د ناروغۍ او یا د رګونو د بندیدو لوجې مړ کیږي. د روغتیايي چارو مسولین وایي چې په هرو دریو امریکایانو کې یو یې د زړه ناروغۍ وژني.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.